موږ د هرات اتحادیه سره په جریان کې د زعفران اتحادیه سره د بازار موندنې په برخه کې چې دغه ستونزه د دوی تر رسیدګي وکړو ژر یې ور حل کړو.
د کندهار د کرنې ریاست چارواکي وایي د زعفرانو کښت د کوکنارو ښه بدیل دی او د همکارو موسساتو په مرسته به د دې بوټي د ترویج لپاره لا نورې هڅې هم وکړي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خوځه په دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
د کوم یو قضیه حل کړی چې دغه سړی په خپل ښځه ظلم کوي، وایي ښځه خپل میراث غوښتی شي، مکتبه کې قضیه د کومه شي چې دلته فیصله وکړي؟ قاضي څوک دی؟ هغه د ښځه په واړه فیصله کوي، ولا کې وکړي قربانې.
یوی میرمنی غاک مووبری ده چې ویل د طالبانو په حاکمیت کې له نور ستونزو سره سره په محکمو کې هم د دوی غاک نه اوریدل کیږي. د قضا برخې په خاني کار کوونکې د دې ستونزې علت څه ګڼي؟
په تجربه او متخصص قاضیانی ټول منفقه کړل او په یواز کې ملایان راوستل، بې سواده کسان راوستل یا کم سواده یا کسان چې تجربه نه درلودله. په دې کې ډیر زیاتې قربانۍ د موږ خزینه شپلې.
نن پام دې اکل غږی کوم ملتیا مو کړی. قدر من اوردونکو، د اکثر افغان میرمنو په خبره د جمهوریت له سقوط څخه وروسته طالبانو د خپل لومړنی واکمنۍ په څیر بیا هم په ښځو باندې د ژوند چاپیریال تنګ کړ. له زده کړو او کار څخه یې محروم کړې. د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، حجاب اجباري شو، له ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو څخه یې منع کړې. په ټولو ولایتونو کې ښځینه سینګارتونونه بند شول. له دې ټولو بندیزونو سره سره کله چې ښځې له حقوقي ستونزو سره مخ کیږي، په وینا یې په محکمه کې هم د غږ اورېدلو لپاره څوک نشته. د کابل ښار یوه اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په خپرونه کې واخیستل شي، وایي چې د یوې کورنۍ موضوع لپاره محکمې ته تللې وه، خو چا یې خبرو ته غوږ هم ونه نیوه.
یو جلی کولی شي طلاق واخلي په دې وخت کې؟ کله تاسو فکر یو جلی نه دومره فشار دی، نه دنده ده، نه تعلیم ده، نه تحصیل ده، هیڅ سم نه ده، نو هغه خپل هم غوښتی شي؟ افغانستان کې ښځې خپل میراث غوښتی شي؟ اوس محکمه کې قضا د کومه شي چې دلته فیصله وکړي؟ هغه د ښځو په واړه فیصله کوي، هغوی د ښځو فیصله مني، هغوی د هر طرف ته فیصله کوي، ولا کې وکړي قربانې. چې اووم آسمان ورته نازل هم شي ښځو په واړه کې دلته فیصله نه کوي چې هغه د ښځې په فایده وسي، اما هغه خپله بې ځایه فیصله قضا د کومه شو؟ قاضي څوک دی؟ تر نن ساعته پورې تاسو لیدلی چې افغانستان کې ټلویزیون کې اعلان شوی وي چې دا زموږ قاضي دی، دا زموږ پاچا دی، دا زموږ وکیل دی، داسې یو څه نشته. سرتیر دولت دی، هر څوک خپل دی، هر څوک د خپله درته. همدا اوس زه درته وایم قضا چیرته دی؟ چیرته دی؟ کوم یو قاضي حل شوی دی؟ د کوم یو قاضي حل کړی چې دغه سړی په خپل ښځه ظلم کوي، وایي تکي دا باید داسې نه وي؟ هغه فیصله تر اوسه شوې په افغانستان کې تر نن ساعته پورې دا شته دی چې ښځه باندې ظلم دی.
دا میرمن وایي چې په محکمه کې له داسې کم سواده کسانو سره مخ شوه چې ان په پاڼه لاسلیک نشوای کولی. هغه زیاتوي چې د طالبان حکومت پخوانی مسلکي کسان په کورونو کې نیولي، لکه د دې ماما چې اوس لیلامي خرڅوي.
اته عریضه نشي لوسته، زه درته یم عریضه نشي لوسته. زموږ څارنوالان دولس کاله مکتب وایي، څلور کال پنځه کاله درس وایي، بعد له هغې نه ماستري کوي، دکترا کوي، راځي که نه یو وظیفه اخلي. د جمهوریت کې ما نه دي لیدلي چې څوارلسم پاس یا شپاړسم پاس وظیفه ولري تر څو دکترا یې نه کړي. دکترا او ماستري سره به راتلله، پی ایچ ډي سره راتلله، بیا به ورته وظیفه وه که نه. یعنی دومره زحمت هغوی هغې ته به احترامي کوي، هغوی د کانه منتقد کړي. همدا اوس زما ماما د رتبه سي سرانوال د رتبه سي اما پیږي لیلامي فروشي کوي، ویلې دومره رتبه یې جیګه وه، دومره یې تحصیل وکړه، نننی ستا په دولت کې هغه لیلامي فروشي کوي. ولې مګم هغه انسان نه ده، هغه وجدان نه لري، ولې هغه بې حقه فیصله یې کړې وه، صادقانه یې چې کوم خدمت یې کړی، صحیح اشخاص یې دوی د وظیفې نه لرې کړي دي، نو خپل کسان یې لاړو، کسان کوم ځای کې درس ویل، کوم ځای کې ماستري کړی، کوم ځای کې پی جی خپل کړی.
د میدان وردګ ولایت یوه اوسیدونکې نرګس هم ورته خبرې کوي. هغه وایي چې اکثره مېرمنې د همدې لپاره چې ستونزې د طالبان حکومت نه اوري محکمو ته نه ورځي.
وکیل مدافعیم موږ د طرفه نه پرېږدي، ټول شی دی په کنټرول کې وي، نو ټول ملامتیا په ښځه باندې اچول کېږي چې یعنی مشکل تا جوړ کړی دی. په اصل کې دی هیڅ قضیه ګوري نه، ډېری ښځې د چاته مراجعه نه کوي، چې موږ مراجعه وکړو دی موږ خبرې نه مینیو، کومه قضیه چې وړاندې کوي راجع کوي نه، دوته چې هغو ته کار شروع شي یا په هغو باندې کار وکړه یا هم تحقیق وکړه په هغو موضوع کې، دی په هیڅ صورت باندې تا مشکل ته غوږ نه نیسي، تا ملامتوي او مقابل طرف نه ملامتوي. اصلا ماده سې ډېر خلک ولیدل چې حتی هیڅ نه غواړي مراجعه وکړه، ځکه وایي چې که موږ مراجعه هم وکړو په هیڅ صورت باندې موږ خبرې ته غوږ نه نیول کېږي. سلو فیصدونه موږ صفر فیصد د دې نه هیله نه لري چې د دې مخ قضیه ته پرمختګ ورکړي، یا د هم په غو څېړنه وکړي، په هیڅ صورت په کومه قضیه باندې څېړنه نه کوي چې هغه ته موږ مراجعه وکړو.
د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې پخوانی مرستیال سبحان مصباح هم د افغانستان په قضایي سیستم کې د طالبانو لخوا رامنځته شوې ستونزې مني، وایي چې د جمهوریت پر وخت د دوی ټولنې 15 غړي چې قاضي القضات هم پکې شامل و درلودل، خو زیاتوي چې اوس هغه ټول له دندو څخه لرې شوي او په خبره پر ځای غیر مسلکي کسان مقرر شوي دي. ښاغلی مصباح وایي
په تجربه او متخصص قاضیانی ټول منفک کړل او په یواز کې ملایان راوستل، بې سواده کسان راوستل یا کم سواده یا کسان چې تجربه نه درلودله. قوانین چې د منګر ډېر ښه په ستاندردونو ولاړ قوانین ول، هغه یې تعلیق حالت کې راوستل او په مقابل کې د خپل د ذهنونو پر بنسټ له شریعت نه راخیستل شوي په نامه باندې قوانین جوړ کړل چې هغه په هیڅ عنوان د عدالت تامینولو لپاره حل د لاره نه ده. د دې تر څنګ هغه نهادونه چې عدالت یې تامینول، لکه په خپله قضا لوی څارنوالي د مدافع وکیلانو انجمن، د عدلیې وزارت، د کورنیو چارو وزارت، کوم پولیس چې په دې جرمي مسایلو کې دخیل ول، دې ته یې هم ضربه ورسوله. په دې معنا چې انجمن د مدافع وکیلانو یې بیرته په عدلیې وزارت کې مدغم کړ، هغه مستقله نهاد چې باید په مستقله توګه کار کړی وه، د لوی څارنوالي وظایف پولیس ته ورکړل. همدغه رقم په قضا کې کوم تشکیلات چې دوی رامنځته کړله، په دې کې قضا ته ضرر ورسېده، قضا چې ضرر وویني طبعاً عدالت ته ستونزې پیدا کېږي.
سبحان مصباح وایي چې د طالبانو په دویم ځلي راتګ سره، لکه څنګه چې د ژوند په نورو برخو کې افغان میرمنې له ګڼو ستونزو سره مخ شوې، په محکمو کې هم د دوی په حق سترګې پټېږي.
په دې کې ډېر زیاتې قرباني د موږ خزینه په دې شولې چې هغوی سره لدې شي یو سلسله محدودیتونه او محرومیتونه د اساسي حقوقو سره، لکه د کار، د تحصیل، د تعلیم، له دې حقوقو نه محرومه شوي یا هم محدودیتونه پرې باندې وضع شول، عدالت ته د لاسرسۍ سره هم له ستونزو سره مخامخ شولې، او دا ستونزې لا اوس هم روانې دي. او دا په واضحه توګه موږ غواړو وایو چې طالبانو پر اتاک سره د عدلي او قضایي نظام ته د ستونزې راولاړې کړې دي، او په دې لپاره کومه خاصه ستراتیژي هم نه لري. په داسې حال کې چې یوازینۍ لاره د حل همدا ده چې د اساسي قانون پر بنسټ باندې دوی د عدلي او قضایي نظام جوړ کړي او نور قوانینو کې داسې تعدیل راولي چې داسې ستاندردونه چې پکې اوسي چې هغه د عدالت د تامینولو لپاره مناسبه اوسي. پرته له دې نه نو دا وضعیت د منلو وړ نه ده او عدالت نه پلی کېږي، او د دې په راتلونکي کې به په خپله حاکمه نظام له ډېرو ستونزو ناخوالو سره مخامخ شي.
د ښځو د حقونو فعال قمر نیازی هم د قضا په برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته اندېښمنه ده. وایي چې طالبان خپله د ښځو په حقونو باندې سترګې پټوي، نو په محکمه کې به څنګه د هغو مشکل حل کړي؟
د جمهوریت د سقوط نه وروسته دغه محاکمو ته، قضا او څارنوالۍ ته اصلا د ښځو حق او حقوق مد نظر نه دي نیول سوی، نه هم څوک ورته پاملرنه کړې ده او نه هم څوک دا حق ورته ورکړی چې هغه خپل د حق د غوښتنو دپاره قضا او څارنوالۍ او محاکمو ته مراجعه وکړي. هغه کس چې د تعلیم حق نه لري، هغه کس چې په کور کې د نظر ورکولو حق نه لري، هغه څوک چې د صحت د غوښتنې حق نه لري، هغه څوک چې د سفر حق ملري هغه سوق چې د سفر حق ملري هغه به په مسایل کې خپل حقوق ته مراجعه وکي سرانولانې خزه باندې وظایف بند شو یعنی د هغوی فعالیتونه بند شو هغه کوم چې هغوی ځان ته دارالوکالې درلودلې هغوی باندې پابندیانې ولګېدلې نو دلته خوندې کوم اعتلاړ شي مراجعه وکړي او د چا ته مراجعه وکړي څه ډول مراجعه وکړي د دې دپاره نه کوم قانون وضع شو او نه هم کومه پاملرنه اوسنی نظام دې نقطې ته وکړله چې دا یو ستر ناورین ده دا یو ستر مشکل ده چې ناورین منځته راوړي نو باید ته یو قانون وضع کړي یو رهنمود ورته جوړ کړي یو څه خلکو ته معلومات ورکړي چې تر څو هر خلک چې مشکل لري هغه خوندي چې مشکل لري هغوی دې په دغه طریقو باندې مراجعه وکړي هېڅ ډول د نظام د خوا څخه هېڅ ډول کړنه نه ده ترسره شوې په دغه برخه کې نو فلهذا اصلا څوک زړه نه ښه کوي چې لاړ شي قضا او سرانوالۍ ته خپل د قضایو دپاره د خپل د کیسوس دپاره نو که د سخت مجبورۍ څخه ورځي هم د ډېرو سختو برخوردو سره مخ کېږي او ډېر داسې خواتوری ډېر داسې زړه توری برته راستونېږي نن سبا کې خوندې زندۍ او نن تاسو ولې راغلی یاست او نن دې غوښتل څه وینې او ولې راغلی او ته یې واره صبر وکړه چې موږ معلومات وکړو دا شرعي ستا حق کېږي نه کېږي په داسې جملاتو باندې فقط دوی اګنور کېږي د سترګو د وړاندې څخه لرې کېږي یو ډول کرکت یو ډول نفرت یو ډول هغه برخورد چې نه انساني ده او نه هم مسلماني ده او نه هم اجتماعي خلاقت ته مربوط کېږي هغه سي برخوردونه د ښځو سره کېږي چې دا په کل کې زورونکی ده او کله چې په یو ټولنه کې فیصلې درست ونشي یعنی صحیح فیصله ونشي او قضا او سرنوالۍ د سقوط سره مخ وي هغه ټولنه هیڅ وخت خپل خلکو ته حق او حقوق نشي رسولی او نه هم خلک ته ناراضي پاتې کېدلی شي.
بله میرمن یزی لکه څنګه چې تاسو د خبرې ته اشاره وکړه زموږ بله پوښتنه هم همدا وه چې یو شمیر میرمنې چې د مجبوریت له مخې قضا ته ورغلي دي او خپل مشکل وړاندې کړی له دوی سره ډیر بد چلند سوی ده دغسې وضعیت که دوام وکړه دا څومره زیان اړوونکی ده څومره میرمنې نورې هم مایوسه کېږي په خپل حکومت ته دا څومره زیان رسوي
دقیقا ای کاشک حکومت د دې دپاره یو فکر درلودلی یو طرز العمل یې درلودلی چې په هغه باندې کار روان وای او هغه ته یو توجه ورته کوله یا حکومت ځان ته یو لرلیک درلودلی او یا هم اوسنی نظام یا اوسنی حکومت د دې دپاره خپل د بقا دپاره د ولسونو په زړونو کې ځای نیولی وای نو خپل د بقا دپاره یې کار کړی وای نو هلته ده چې دې برخې ته یې خاصه پاملرنه کوله ځکه چې په اسلام کې هم قضا کې ډېره سخته پاملرنه شوې ده تر ډېره حده پورې تر ډېره بده پورې فیصلو ته پاملرنه شوې ده چې د قرآن او د حدیث په بنا باندې هلته په فیصلو کې باید څومره دقیق اوسېږي قاضیانو وکیلانو سرانوالیو د هر څه نظام چې جوړ ده دا اوس فعلاً په افغانستان کې او زمین کې په اجماع او په قیاس باندې هم همداسې حتی تر کلی تر ملا پورې چې کوم فیصله کوي دا څومره مهمې دي او څومره باید په دې برخه کې پاملرنه وشي چې متاسفانه اوسنی نظام خپله په تیشه وهي او یو خو خپل او د خلکو تر مابینځ ډېره واټن او ډېره فاصله یې پیدا کړله چې دغه اولین تعبیز دوی د ښځو په وړاندې وکړله چې ښځې د تعلیم څخه منې کړلې ښځې د کار څخه منې کړلې ښځې باندې دارالوکالۍ بندې کړلې د سرانوالۍ او استناف او محاکمو کې چې ښځې کار کولې هغوی یې په کورو کې کېنولې بېکار او بېروزګار یې کړلې یعنی دغه خپله یو ډول ضربه وه ښځو ته دغه تعبیز خپله اساس یې کېښودل چې خلک د دوی نه فاصله واخلي د دوی خواتور ایسي د دوی نه د راتلونکي لپاره یو تصمیم ونیسي بالاخره دا خلک تصمیم نیسي نن وي که سبا وي دا چې دوی زندوي نړیوال حمایت غواړي دا چې دوی خپل منځ کې چې کوم مشکلات شته چې بعضې خلک د دوی د خوشبین وه او دا یې غوښتل چې دا نظام دې راشي او ملاتړ یې د دې نظام کوله او اوس هغه خلک هم خپل په منځ کې خپل په زړه کې خپل په کډو کې شګه ده خپل په زړونو کې خپل په ځان باندې شکمنې دي چې ولې مو غوښتل داسې نظام د دې نظام څه خوبیانې دي هغه خلک ټول منسجم کېږي او بالاخره د دوی په مقابل کې پورته کېږي ځکه چې هېڅ وخت که یو څوک ووهې وې زپې وې کوټې بالاخره هغه نو نور هم قوی کیږي او ستا په وړاندې پورته کیږي. دا تاریخ گواه ده او دا په تجربه باندې ثابت ده چې بالاخره به خلک په دې پسې راپورته شي.
یو بله مسله چې په محکمو کې اوس د ټولو خلکو حق نه ورکول کیږي، یوازې میرمنې نه دي، نارینه و سره مناسب چلند نه کیږي، قضیه اگه آخری حد تا نرسیگی. یو عمده علت داده چی دوی پخانی وکیلان، سارانوالان، قاضیان اکثریت من فکرل پزای اقسان را غیلی دی چی دوی کم سواده دی، دا چون را دیدی ستونزی دی را منسته که دو لامل که دلیسی میرمن نیازهی؟
جمهوریت دی اساسی قانون پر بنا باندی وګوره په قضا کې داسې هیڅ وخت تغییرات نه راځي چې تغییرات ورته نه تعین کېدل چې هغه کیسس یا هغه قضایا یا هغه دوسیې تر څیړنې لاندې به وو. هغه یو تر بله پورې هره قضیه مرتبط وي او هره یو قضیه یو تر بله پورې هغه وکیل ته هغه سارانوال ته هغوی معلومات په دې کې لري، هغوی په دې کې څیړنې کړي، معلوماتونه یې ترلاسه کړي، نو یو دم څوک هیڅکله داسې تغییر او تبدیل نه راوړي. ما یو ځلې مخکې هم یو برنامه کې د مجاهد صاحب څخه دا پوښتنه وکړله چې مجاهد صاحب که ستاسو د دروازې پرده سوری وي، خراب شوي وي، زړه شوي وي، تاسو خو هغه پرده نه لرې کوئ چې ته ودرېږه بیا به نوې پرده راوړو؟ اول به یو بله پرده را جوړه کوي، د پلاستیکو نه یې جوړ کوي، د بوجۍ نه را جوړ کوي، نس پې کوي، بیا هغه سوری یوه خرابه پرده ایسته کوي. نو دا یو ډېر عادي مثال ده که څوک ورته فکر وکړي. په قضا او سرانوالۍ کې حاضر قیاس داسې موضوعګانې شته چې مغه سرانوال ته معلوم وي، مغه وکیل ته معلوم وي، مغه قاضي ته معلوم وي، هغه په دې برخه کې څېړنه کړي، معلوماتونه یې کړي، نو ته یو دم هغه لرې کوه، یو بل نه اهل کس د هغه په ځای باندې راوړه، یا اهل یې اهل دې هم راوړي په ځای دې ورته مقرر کړي وي، خو دغه اهل چې معلومات ولا لري څه وکړي؟ فیصلې ټول د معلوماتو پر بنا باندې کیږي، فیصلې ټول د ثبوتونو پر بنا باندې کیږي، د طرفینو دا به اوري، په ثبوتونو به ثابتېږي، بیا به فیصله کوي. خو متاسفانه چې اوسنی نظام خپل پښه چې خپله په تیشه وهي او خپله چې خپل انزوا ته رسېږي او هغه حالت ته رسېږي چې باید نور نو د پای ټکی ورته کېږي، دوی خپله سبب شوله، په دغه مسایلو باندې سبب شوله. دوی که واقعا مسلمانان دي او د اسلام د دین څخه پیروي کوي، دوی په قضا او په سرانوالۍ کې باید ډېر اساس پاتې شوی وای، ډېر کوشش به کړی وای چې په دې عرصه کې تغییرات زر نه وای راوړی، قضایي به څېړنې به کړی وای، ورته خپل استازي به ورته کښېنولي وای چې څېړنې وشي، لا د دې کوشش به کړی وای چې ښه فیصله وشي، تر څو چې مونږ ښه نوم ترلاسه کړو د خلکو څخه، د خلکو په مونږ باندې باور پیدا شي. خو متاسفانه چې دوی داسې یو تغییرات راوړله چې هغه نور هم هغه وکیل هم اوس نوی کس چې ایران پاتې ده چې څه وکړي، هغه کس چې مداوا ده هغه هم ایران ده، چې بیا دې ته څنګه د سر نه شروع وکړم، څنګه د سر نه اسناد راوړم، څنګه د سر نه شاهدان راوړم، شاهدان خو د چا سره په اسی نه راځي. اوسنی شرایط کې چې د افغانستان خلک د دومره اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، نو طبعا دا ټول هغه څه دي چې د دې فضا وري چې نور هم د دوی او د خلکو ترمنځ واټن ډېر سي او نور هم خلک د دوی نه متنفره سي، ځکه چې د دوی دغه کړې دي د دې سبب دي، د دې باعث دي. په حکومتداري کې دا شیان ته ډېره خاصه پاملرنه باید وشي.
بله، په آخر کې غو میرمنو ته چې دوی محکمو ته مراجعه کړي او په خبره یالته دوی سره ډېر بد چلند سوی، حتی دوی وایي چې دوی خبرو ته غوږ نه نیول کیږي، دوی څه وایي، مقصد په یو رقم باندې داسې کوشش کیږي چې بېرته له محکمې نه دوی لاړې شي په خپل کور کې کښېني. دغسې میرمنو ته به د تاسې ډاډ څه وي؟ یعنی دوی کله چې مجبوره نیسي تر محکمې پورې مراجعه نه کوي، هغه که د میراث مسله وي، هغه که یو چا سره دعوه وي، هغه که د یوې کونډې کوم حقوقي حق تر پښو لاندې سوی، یا د طلاق موضوع خاصتاً اوس په داسې شرایطو کې په افغانستان کې یادیږي نه، دغسې میرمنو ته چې دوی له محکمو څخه ناامیده بېرته لیږل کیږي، تاسې یو ډاډ به څه وي؟
ټینګار مې خوندو ته همدغه ده، مشوره مې خوندو ته همدغه ده چې هېڅکله چپ مه پاتې کیږي. تاسې خپل د حق د غوښتنې په دې خاطر چې تاسې ګناهګاره کیږي، او حدیث شریف دا وایي یو ځل هغه څوک چې په موږ باندې ظلم کوي ګناهګار ده، دوه ځلې موږ ګناهګار یو چې ظلم په ځان باندې تطبیقوو. د ظلم د پاره خپل غږ اوچت وساتئ، او تاسې خپل ناهیلي کیږي شل وارې نوره ورته مراجعه وکړئ، څومره چې مو ذلیلوي بیا هم مراجعه ورته وکړئ، څومره چې درنه نفرت کوي بیا هم مراجعه ورته وکړئ، څومره چې ښه برخورد نه کوي تاسې بیا هم مراجعه وکړئ. یعنې تاسې د حوصلې او د زغم څخه کار واخلئ، ستاسې د حوصلې او د زغم طاقت هیڅوک نه لري. د صبر په مقابل کې الله پاک هم بېوزونه ورته ورکوي، او په دنیا کې هم هیڅوک د هغه کس چې تحمل کی هغه څوک حوصله کی دا په مقابل کې خپل د ځان څخه چې هرڅونه ظالم وي څه نشي کولای چې دومره مقاومت ولري او قوت ولري او بیا هم هغه ستا په مقابل کې غلطي وکړي. بالاخره دوی مجبوره کیږي چې تصمیم ونیسي. ناامیده کیږي مه، ناهیلي کیږي مه، او خپل مقاومت او خپل استقامت ثابت کړي. خوند ته زما فقط دغه نظر ده، دغه مشوره ده ورته چې موږ باید استقامت ولرو په هر حال کې.
ډیره زیاته مننه. تاسو ژوند ډیر سلامت اوسئ.
همچنان ما فقط مغوالم مختیم و ملشه.
دا یادونه ده چې په ملګرو ملتونو کې د اروپایي ټولنې استازي هم د روان کال په لړم میاشت کې د دې سازمان په اتاویې غونډه کې د درېمې کمیټې په وناسته کې په افغانستان کې د قضایي سیستم د حذف او له بشري حقوقو د سرغړونې په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د اروپایي ټولنې د استازولۍ د اعلامیې په یوه برخه کې چې د دغې ټولنې د یوه استازي لخوا ولوستل شوه، ویل شوي وو چې په افغانستان کې له حقوقي نظام څخه ټول زمانتونه لري شوی، هیواد په فرمانونو چلیږي، په داسې حال کې چې قاضیان، څارنوالان او وکیلان له حقوقي نظام څخه لري کړل شوی دي. درنګ دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنیو څپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
سلام او ورځ مو پخیر. درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کې مې خبريږي. د دې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ رادیو اورئ. لومړی د لسم ټولګي کیمیا وړاندې کیږي. نن د الکترونونو ترتیب او د دورانی عناصرو خاصیتونه لولو او په دې برخه کې به ښوونکی اداره ته تشریح کړي چې په دې دوران کې څو عنصرونه شامل دي. د دورانی عناصرو جدول په عمومي او فقهي ډول جوړ شوی او په نننی درس کې به په دې پوښو چې د دې جدول په عمودي برخه کې څه شامل دي او په فقهي برخه کې کوم عناصر. د درس پوره بیان د ښوونکي په لوست کې.
د الکترونونو ترتیب او د دورانی عنصرونو خواص وایم. د عناصر دورانی سیستم یا پیریوډیک سیستمز اف د الیمنت وای. د عناصر دورانی سیستم د عناصر د ویش، خواص او دورانی قانون په اساس جوړ شوی دی. د دې لپاره چې د عناصر دورانی سیستم په حق له معلوماتو لاسر کړو، په اول قدم کې باید د عناصر دورانی سیستم تاریخچه په حق له پوښو چې د عناصر موډرن پیریوډیک ټیبل چې دی 1498 میلادي کال کې د یو روسي ساينس پوه لخوا چې دیمیتری مندلیف نومې دی، د هغه لخوا ترتیب شوی دی چې د عناصر د دوري جدول د مندلیف ته په دې شکل سره هغه عناصر په دوري جدول کې ځای پر ځای کړی و. په عناصر دوري جدول کې چې د ریو سلاتلس پورې ټول عناصر دي چې د نوي شاوخوا طبي عناصر او باقي منده په لابراتوارونو کې جوړ شوي عناصر دي چې دا عناصر چې په دوري جدول کې ځای پر ځای شوي دي دوی په سمبولیک ډول سره د لیکل شوي دي، یعنی د دې د نوم مکمل توري نه لیکل کیږي بلکې په سمبولونه د هغې نومان ښودل شوي دي. لکه د دوري جدول لومړی عنصر چې دی هغه هایدروجن دی چې د ایچ په سمبول سره ښودل شوي دي. همدارنګه دلته لکه په دې مثال کې چې وینو هیلیم دی چې د دوري جدول دویم عنصر دی چې د هغه اټومي نمبر باندې او همدارنګه اټومي کتله ښودل چې اټومي نمبر، یعنی د هایدروجن اټومي نمبر چې یو دی، او هیلیم چې دوه عنصر په دوري جدول کې راځي چې اټومي نمبر یې دوه دی. همدارنګه اټومي کتله چې د پروتون نیوټرون د شمېر څخه عبارت دی هغه څلور دی. نو سمبول هم په ایچ ای سره ښودل کیږي. دا عناصر دوري جدول چې دی هغه د په عمودي او افقي قطارونو څخه جوړ شوی دی چې افقي قطارونه د پیریود په نامه سره یادیږي چې وو پیریود سره لري، او عمودي قطارونه د ګروپونو په نامه سره یادیږي چې اته اصلي ګروپونه لري او لس فرعي ګروپونه څخه عبارت دي چې په چپه طرف کې یې ټول فلزات قرار لري. فلزات چې دي اضافه الکترونونه لري، د هادي دي یعنی د برېښنا تیرونکي دي، ځلا لرونکي دي، همدارنګه ټینګ فلزات دي. په راسته طرف کې غیر فلزات قرار لري چې د دې الکترونونو شمېر کم دي، د برېښنا نه تیرونکي دي. همدارنګه په دا لکه په شکل کې چې جوړ شوی شو د سوي دي، دا یو مایل خط قطار دی، دا فلزي او غیر فلزي چې دي، دا د میټرلو چې په نامه سره یادی چې دا په قسمي ډول سره د برېښنا جوړو تیرون کې دي. ها دا په فلزات کې راځي، هم په غیر فلزاتو کې راځي. په دې ډول سره په لکه په دا دوري جدول چې دی هغه په هغه کې څلور بلاکونه دي چې یو د اس بلاک دی، بل د ډی بلاک دی، پی بلاک دی او اف بلاکونه. څنګه دا غو دوري جدول په بلاکي جوړښت ترتیب شوی دی؟ د عنصرونو د الکترونی جوړښت یې وایي چې هایدروجن د یو الکترون لري، هیلیم دوه الکترونه لري چې د مندلیف د جدول لومړی پیریود یې جوړ کړی دی. د نوموړي عنصرونو الکترونی د انرژي شکته نیولي دي چې د هغوی الکترونی جوړښت په لاندې ډول سره دی. لکه د هایدروجن الکترونی جوړښت یو پاول اصلي سوی او فرعي سوی یو الکترون لري، نو پاول په تالې کې یو الکترون په مخامخ په یو مستقیم جهت سره ښودل شوی دی. هیلیم چې نه هم دات په دې ترتیب سره په شکل کې لیدل کیږي، دا سپور بتال کې تکسوي دي. او دلته د فری انرژي سوي کې نه خاط عدد اصلي کوانټم نمبر او پورتنی عددونه د فری انرژي کې سوي د الکترونونو شمېر د هغې پور بتالونو کې راشي. لیتیم درې الکترونونه لري، بیریلیم څلور الکترونونه او برون پنځه الکترونونه لري چې د نور عنصرونو الکترونی جوړښ په لاندې ډول سره ښودل شوی دی. چې لیتیم د یو اس 2 2 اس یو، همدارنګه د بیریلیم د یو اس 2 2 اس 2، همدارنګه د برون د یو اس 2 3 اس 2 او د پی یو سره ښودل شوی دی. د کاربون چې دی الکترونونه شپږ دي، چې پنځه او شپږ الکترونونه له هون د قاعدې سره سم د پی 2 اوربیتالونه په ټاکه ډول له هم جهت سپین سره د هغوی د سپین مجموعه مثبت یو ده، ځای نیولې دي چې د الکترونی جوړښت په لاندې ډول سره دی. یو اس 2 2 اس 2 او د پی 2 چې اوربیتالونه لومړی په چې شي هم جهت شکل سره ټکر دي، تاکا هم جهت شکل سره ټکر دي، کله چې اوربیتالونه شمېر زیات شوی دي به مخالف جهت شکل هم اوربیتالونه خاني ډکی کړی دي. په همدې ترتیب سره د اکسیجن الکترونی جوړش اته د فلورین دانا او د نیون دا لاستی چې په لاندې ډول سره دی الکترونی جوړش شوتل شوی دي. همدارنګه د نیون عنصر چې دی د ال مشبو کوش، یعنی د ال شل لري، لنیون څخه ورست عنصر سوډیم دي چې د منتلي د جدول د دریم پیریود لومړنی عنصر دی. د الکترونی جوړش پلان دی ډول سره دی چې یو اس 2 2 اس 2 2 پیش پاج او 3 اس 2 چې په اوربیتالونو کې په دې ترتیب سره شوده سعودي.
خون کې د عناصر د درس په دوام مخته د عناصر الکترونیکی جوړښت تشریح کړ، او په دې برخه کې د عناصر اصلي او فرعي جوړښت مو ولوست.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د درسي ساعت په دوام اوس هم دی ولسم ټولګي کیمیا لولو. په تیر درسي ساعت کې موږ فلز، غیر فلز او شبه فلز ولوستل او خون کې د دې درې وړو ترمنځ توپیر او د هغوی خاصیتونه راته بیان کړل. نن به د محلولونو خاصیتونه یا ځانګړتیاوې ولولو. خون کې به راته هغه درې مرحلې تشریح کړي چې په لړ کې به یو ماده حل کیږي او خپل خاصیت بدلوي.
د محلولونو ځانګړتیاوې. د محلولونو ځانګړتیاوې وایي محلولونه یو شمېر فزیکي ځانګړتیاوې د منحل موادو په شمېر او په محلول کې د منحل موادو سره د حرکت پورې اړه لري چې کولاګاتیو ځانګړتیاوې په نوم یادیږي. دا ځانګړتیا د ډیفیوژن، اوسموسس، اوسموټیک پرېشر، د محلولونو د بخار فشار ټیټېدل، د محلولونو د شکل د درجې لوړېدل او د محلولونو د کنګل کېدو درجې ټیټېدل ټول دا په برخې نیسي. چې له هغه له دې څخه لومړی خپرېدنه وایي چې ډیفیوژن یا خپرېدنه انتشار د محلول په مالیکولونو کې د منحله موادو سره خپل سری خپرېدو ته ډیفیوژن یا هم خپرېدنه وایي. لکه پوتاشیم پرمنګنای چې په اوبو کې واچو نو هغه نو خپل مالیکولونه چې شکل انتشار کوي او خپرېږي. ازموس د نیمه نفوس ور پردې څخه واره مالیکولون چې رکیت محیط خوا تنفس وکړي، دی عملیت ازموس وایي چې واره یعنی کوچني مالیکولون ته د تیرېدو اجازه ورکوي مګر لوی مالیکولون ته د تیرېدو اجازه نه ورکوي. نیمه نفوس ور پرده وایي هغه پرده د کوچني ذرات ورڅخه تیریږي او غټ ذرات ورڅخه تیرېدلی نشي. د بېلګې په ډول د حیوانات انسانانو پوست چې دي نیمه قابل نفوس خاصیت لري. ازموټیک فشار چې دی وایي هغه کوچ چې د ازموس عمل سبب کیږي یا په بل عبارت هغه کوچ چې د مالیکولونو د نفوس لامل ترکیب محیط نه غلیظ محیط خواته د نیمه قابل نفوس د پردې څخه ډکیږي د ازموټیک فشار په نامه سره یادیږي. محلولونو په ازموټیک فشار کې د ازموټیک دستګاه په واسطه سره اندازه کیږي چې د محلول د ازموټیک فشار د قاسي حالت عمومي معادله په واسطه شمېرل کیږي چې مطلع عبارت تل پی زر پی وی مسای کیږي ان زر پی آر زر پی ٹی سره چې په شکل کې د ازموټیک دستګاه وینو چې څنګه کولی شي ازموټیک فشار پرې اندازه کړو. همدارنګه محلول د ازموټیک فشار پر بنسټ په درې ګروپونو ویشو. ایزوتانیک، هایپوتانیک او هایپوتونیک محلولونه دي. لومړی ایزوتانیک محلولونه وایي هغه محلولونه چې عین غلظت او ازموتیک فشار لرونکي دي. دا ډول محلولونه یو له بل سره ایزوتانیک محلولونه په نامه سره یادیږي. د بیلګې په ډول د خوړو مالګې چې 0.9% محلول او د ګلوکوز 5% محلول د وینې سره ایزوتانیک دي. که چیرې حیواني نباتي حجرې له هغوی سره په ایزوتانیک محلول کې کې شو تاسو په دې کې کوم بدلون نه لیدل کیږي. بل هایپرټونیک محلولونه دي وایي که چیرې د کوم محلول غلظت او ازموتیک فشار چې د سټنډرډ او له هغه سره پرتله شوی محلول څخه زیات وي، دا رنګ محلولونه یو له بل سره هایپرټونیک وي. که چیرې نباتي او حیواني حجرې له هغه سره هایپرټونیک محلولونه کې کې شو تاسو په دې صورت کې وایي حجرې پوچي او د هغوی پلازمولایزس تر سره کیږي چې حجرې وچې او له منځه څخه ځي. بل بیا هایپوټونیک محلولونه دي چې هغه محلولونه چې د هغې غلظت او ازموټیک فشار د کوم سټنډرډ او له هغه سره پرتله شوی محلول څخه ټیک یک شته د بیلګې په ډول له وینې څخه لږ وي. دا رنګ محلولونه هایپرټونیک په نامه سره یادیږي. چې د حجرو شتون په هایپوټونیک محلولونو کې د هغوی د هیمولایسس لامل ګرځي چې په نتیجه کې حجرې پرسیږي او په پایله کې حجرې چوي او له منځه ځي چې په شکل کې د پلازمولایز او هیمولایز شوي حجرې موج وینه. خو بهترینه د حجرو لپاره محیط چې دی د محلولونو هغه ایزوتانیک محلولونه دي.
په درس کې مو اوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یوې کې یعنی محلول د ازموتیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت تغوږی است. د 12 ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو عضوي مرکبونه ولوستل. نن به دا ولولو چې الکسایکلیک مرکبونه یا الکینونه څه ته وایي. په دې برخه کې درې الفاتیکي، حلقوي یا کړیز مرکبونه ولولو او خوونکي به د دې مرکبونو خاصیتونه موږ ته بیان کړي. دا هم د مرکبونو درس.
الی سایکلیک مرکبات یا الی سایکلیک کمپاونډز وایو چې الی سایکلیک مرکبات هغه کړي سیستمونه دي چې واز د کاربن اټومونو د حلقه په جوړښت کې برخه لري. دا چل کوي سیستمونه مشبو او یا یو برخه غیر مشبو ده لکه کپل په خپل کیمیاوي او فزیکی ځانګړتیاو کې مي فعالیت کې خپل اړوند او الیفاتیک مرکبات ورته دي. نو هم دې کار په لاره د الی سایکلیک مرکبات په نامه سره یادېږي. اروماتیک مرکبات د بنزین یا سایکلو هیگزاټرین څخه مشتکیج او کیمیاوي تعاملات یې بیخي بل ډول دي، نو له همدې سبب په ځانګړې توګه تر سیرینې لاندې نیول کیږي. کریز مرکبات په لیپاتیک حلقوي او اروماتیک هایدروکاربونونو توکي توپیر کیږي. الیپاتیک کریز مرکبات په لاندې درې ګروپونو ویشل کیږي، چې کریز الکان یا سایکلو الکان، کریز الکین یا سایکلو الکین او همدارنګ کریز الکان یا سایکلو الکان په نامه سره دي. همدارنګ کریز الکان وایي څه چې دي، کریز الکان یا سایکلو الکان نومې شودن او ځانګړتیاوې دي. سایکلو الکان مشبو هایدروکاربونونه چې د کاربون د اټومونو د کړي په سیر سره تړلي وي، او مجموعي فورمولې CnH2n دي. سایکلو الکان نومونه د هغه اړوند زنځیري الکان څخه اخیستل کیږي او د نوم د مخې د سایکلو مختاري لیکل کیږي. د ساده کریز الکانونو نومونه په لاندې ډول سره دي، لکه سایکلو پروپان، سایکلو بیوتان، سایکلو پینټان، سایکلو ایکزان او همدارنګه سایکلو هپټان، او چې دا یې شکلونه دي. بیا اوس د سایکلو الکان له ډلې څخه 15 زولي کړي ثابت دي، چې له همدې سبب په اسانۍ سره په طبیعي موادو کې جوړیږي. د سایکلو الکان درې او څلور زولي کړي په مصنوعي ډول استحصالیږي، چې ډېرې فعالې دي او زیاتره غیر ثابت دي، چې دا یې ځینې چې فارمولې عبارت له سي این ایچ دو این څخه، او مرکبات عبارت له سایکلو پروپان، سایکلو بیوتان، پینتان، سایکلو پینتان، سایکلو ایکسان، سایکلو هپتان، سایکلو اوکتان او همدارنګه د سایکلو الکان د کړي د کاربون اټومونو د شمېر له مخې په لاندې ګروپونه ویشل کیږي، چې کوچنی کړي یې له 374 پورې د کاربون اټومونو لري، آی ډي نورمال کړي یې د 574 پورې د کاربون اټومونو لري، همدارنګه منځني کړي یې د 372 پورې د کاربون اټومونو لري، چې غټې کړي یې بیا د 12 څخه زیات د کاربون اټومونو په خپل ځان کې لري. سایکلو پروپان وایي چې دا بیا د ان الکان درې زولي سطحې جوړښت لري او د کاربون اټومونو په یو متصل عضله مثلث په شکل ځای لري، او د دې تاریخو زاویه شپېته درجه ده. د سایکلو پروپان استحصال سره ډول دی. وایي فرنټ په کال 1802 میلادي کال کې سایکلو پروپان د درې دای هلوجن الکان او سوډیم څخه د انټرنیشنل ورډ سنتیسز او د ګستواسون په 1808 میلادي کال د چستر استحصال کړ، چې دا یې مادلي عبارت دي، چې دا ډول سره یې د دې اتصال سره ورسېږي. همدارنګه د سایکلو پروپان ځانګړتیا وایي چې سایکلو پروپان یو غاز دی چې د شیدو ټکې درته شته چې د سانتیګریډ دی، منفی درودش درجه د سانتیګریډي، او د کوي به هوښه کوونکي موادو په توګه استعمالیږي، او په کیمیاوي ځانګړتیاو کې ډېر زیات ایتلین ته ورته دي. د مثال په توګه د سایکلو پروپان غیر ثابت کړي د ټینګو غلیزو ګوګرو تیزابو هایدروجن برومایډ یا برومین او همدارنګه د کتلیستي هایدروجنیشن په واسطه ماتیږي او زنځیري مرکبات ځینې حاصلیږي، چې دا یې ځینې معادلې عبارت دي. همدارنګه به د اوس بیا په دې برخه کې الکینز پیژنو، چې غیر مشبوه هایدروکاربون له ډلې څخه الکینونه پیژن، چې دی په هغه کې غیر مشبوه هایدروکاربونونه الکینونه نومې شودنه او دغه ځانګړتیاوې احتصالي دي. همدارنګه ډاینونه نومې شودنه او ځانګړتیاوې وایو. الکینونه وایي چې خپل د کاربون او هایدروجن غیر مشبوه مشبوه مرکبات دي، چې د کاربون ترمنځ دوه ګونې اړیکه وجود لري، چې د الکین او همدارنګه د اولفین په نامه سره هم یادېږي، چې د دې مرکبات مجموعي فارمول د CnH2n دی، چې د الکانونو په پرتله د هایدروجن دوه اتومه کم دي. دوی دوه ګونې اړیکه د یوې ګونې اړیکې په پرتله کوي او فعال دي، او کیمیاوي تعاملات په اسانۍ ورباندې اجرا کیږي. د سیز او ترانس ایزومیری د عمومي ډول د الکینونو ساختماني ایزومیری هغه وخت باید سره ځي چې د دې دوه ګونې اړیکې د کاربون د اټومونو بېلابېلې موضع ولري. که چیرې موضع دوه ګونې اړیکې په یو طرف پاکې د زیټ او یا هم سیز او که موضع دواړه خواته وي، د ای او یا هم ترانس په نوم سره یادیږي، یعنی په لاین لکه په دې چپلو سره چې لیدل کیږي. همدارنګه نومې شودنه ده، چې دای په طریقه سره یې نومې شودنه په لاندې ډول سره لومړی باید د کاربون او هایدروجن د اټومونو هغه اوس زنځیر چې دوه ګونې اړیکه لري نشانې شي، بیا دا اوس زنځیر باید د هغې خوانه وشمېرل شي چې هغې خوا ته دوه ګونې اړیکه ورته نږدې وي، چې دا اوس زنځیر ته د الکانونو په څېر نومول کیږي، یوازې په دومره توپیر چې نوم په پای کې د اینی پر ځای ای این ای او راځي، او دوه ګونې اړیکه ممکن د کوچني عدد په اساس د اینی د مثال په توګه د ایتلین همدارنګه پرینټین هیکسین په مثالونو کې موږ ته دي نومې شودنه لیدلای شو. همدارنګه که یو الکین یو دوه ګونې اړیکه ولري د مونو اولفین، او که دوه ګونې اړیکه ولري د ډاین، او که څو ګونې اړیکه ولري د پولاین د مثال په توګه ټراین ټراین په نامه سره یادیږي. په کریز الکینونو کې باید د سایکلو مختاري د هغوی دروند زنځیري الکین د نوم د مخې ته ولیکل شي. په چې په معمولي ډول سره د ایتین او ایتلین د پروپین او پروپلین او همدارنګ د دوهم پروپین او د اول ایزوبیوتلین همدارنګ د ایزوبیوتین په نمونه سره هم یادیږي، لکه دا د پروپین چې د پروپلین په نامه سره همدارنګ دوه میټال یو پروپین یعنی ایزوبیوتین او ایزوبیوتلین په نامه سره هم دا مرکب یادیږي چې په پورته کې هم ذکر شوی و. همدارنګ اوس نه د غیر مشبو مرکباتو مهمې پکې یا الکلاین ګروپ یې په لاندې ډول سره دي چې وینایل څخه عبارت دي، الایل څخه او پروپینایل څخه عبارت دي. د الکینونو ځانګړتیاوې لري چې الکینونو کوم ځانګړتیاوې په خپل ځان کې لري. الکینونو په فزیکي خواص کې خپل اروندو الکانونو ته ډېر ورته والی لري. د مثال په توګه که د الکینونو الکانونو مالیکولي کتلې نږدې یو شان وي نو د ایشېدو یې تکیه سره نږدې وي، لکه په لاندې شکل کې په نشه په ښه توګه سره معلومیږي. د الکینونو کوچنی مالیکولونه په عادي تودوخه کې د ګاز حالت لري، هغه الکین چې د کاربن د اتومونو شمېر 15 یا زیات وي مایع دي. د الکینونو د ایزومیر د ایشېدو ټکي ډېر سره یو سر نږدې او یو بل ته ورته وي، لکه په لاندې الکانونو په دې لاندې نوم همدارنګ د دې جوړښت لیدل کې چې ایتلین دي، ایتین همدارنګ پروپین یا پروپلین همدارنګ همداسې نور مرکبات دي نه شدل سیمې دي. د الکینونو استحصال دي، الکانونه د حرارتي تجزیه څخه د پروپلای څخه څنګه لاسته راځي، او په سنه کې کوچني الکین د الکانونو د تجزیه څخه لاسته راوړی شو، او دا طریقه د کریکینګ سپلیټس په نامه سره یادیږي چې مدلې په لاندې ډول سره ده. همدارنګ د الکان د الکول د ډیهایډریټایزیشن څخه هم الکینونه لاسته راځي، چې د الکول څخه په لوړ تودوخه کې او د المونیم اکساید په موجودیت کې اوبه خارجیږي او الکین لاسته راځي چې مدلې عبارت دي په لاندې ډول سره. همدارنګ ډاینونه وایي چې هغه هایډروکاربونونه دي چې دوه دوګونی اړیکې ولري، چې د ډاین په نوم یادي چې ډاین په دوه بیلابیل ګروپونو ویشل کیږي، کومولیټي ډبل بونډ دي کنجکټ چې فارمولې عبارت دي ل اچ اچ 2 سی دوګونی اړیکې د کاربون همدارنګ دوګونی اړیکې د کاربون سی اچ 2 او سره همدار کنجکټ ډبل بونډ دي همدارنګ ایزولیټي ډبل بونډ څخه. ډاینونه یا اولفینونه چې دي د یو او پنځه هیگزاین د ډای اولفین یو شم مثال چې په هغه کې د ایزولیټډ دوه ګونی اړیکه موجود لري، دا مرکب د الایل کلورایډ او مګنیزیم څخه لاسته راوړلی شو. همدارنګه نو مشهودنه د ډاینونو یا ځانګړتیاوی په لاندې ډول دي، وایي په مرکب کې د دوارو دوه ګونو اړیکو موقعیت د کاربون اټوم د شمیر له مخې تعیین شوی، د مرکب د نوم ته مخه لیکل کیږي چې درې مهم ډاینونه په لاندې ډول سره دي، یو او درې بیوټوټاین دي، دوه میټایل، یو درې بیوټیټاین دي، دوه درې ډای میټایل، یو درې بیوټیټاین څخه عبارت دي. همدارنګ چې نوم یې شته نو ځانګړتیا وی نور مثالونه عبارت دي، یو پنځه هیگزاین او یو څلور پنټیټاین څخه.
هله د چې له درسي ساعت وروسته د کیمیا نننۍ درس تر سره بیا تکرار کړئ، نو پام دې ته ما د کیمیا پر راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي په کیمیا کې به دورې جدول کې د عنصرونو متنوع بدلونونه ولولو. په یو لسم ټولګي کې غیر عضوي مرکبونه ولولو، او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نننۍ درس په دوام د الکینونو درس واوري.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونی محلويشته غوښونی سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی، او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسې تخپریږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې درسي ساعت در سره د خوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. په همدې هیله نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. تر راتلونکي خپرونې مو الله مل شه.
که تاسې دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي. لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.